Sad mašam špaž bude sve, da mazigar špaž bude sve, dero odrano to svano, assalamu alaikum, za Farišta Jalal zijam, jo arbija, pa dih parawana ki dar sara, au zma nor čul hamkaran, da špožnimo buđu puriba, pa daga khabari majala ki, da Afganistan au simi purhalato, urusti malumat dar tavlandi kru. Rudwan Murad, da dje sad, mohem khabar nawai.
د افغانستان د کانونو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د 3000 میلیارډ ډالرو په ارزښت کانونه موجود دي. د افغانستان د دفاع وزارت او نړیوال ځواکونه وایي چې د کندهار راتلونکي پوځي عملیات به په پوره دقت او غور سره ترسره کیږي. او د اروپایي ټولنې مشرانو نن په خپله غونډه کې پر ایران له خپل لوري د سختو بندیزونو په لګولو موافقه وکړه. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د کانونو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د 3000 میلیارډ ډالرو په ارزښت کانونه موجود دي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت او مځکې پېژندونکو ډلې ویلي وو چې د دوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د 1000 میلیارډ ډالرو په ارزښت کانونه وجود لري. د افغانستان د کانونو وزیر وحیدالله شهرانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې به د کانونو له ایستلو څخه 3000 میلیارډ ډالر ترلاسه شي. ښاغلي شهرانی دغه راز ویلي چې ډېر ژر به د افغانستان ځینې کانونه د ایستلو هدف داوطلبې ته هم وسپارل شي. د افغانستان د دفاع وزارت او نړیوال ځواکونه وایي چې د کندهار راتلونکي پوځي عملیات به پوره دقت او غور سره پیلېږي او د دغو عملیاتو تمرکز به یوازې پر پوځي اړخ نه وي بلکې بیا رغونې ښې حکومتدارۍ او د خلکو ستونزو ته به هم ډېره پام پکې کیږي. د دفاع وزارت وین جنرال ظاهر عظیمي نن خبریالانو ته وویل چې د دغو عملیاتو مشري به افغان ځواکونه کوي او دغه عملیات به په پوره احتیاط ترسره شي. همدارنګه د ایساف ځواکونو وین جنرال پلاتسو ویل چې د کندهار د عملیاتو د تیاریو په لړ کې دوی د خپلو ځواکونو شمیر هم په دې ولایت کې دوه برابره کړی دی. د کندهار د پوځي عملیاتو لپاره له څو میاشتو راهیسې تیاری روان دي، خو په عین حال کې په هیواد کې تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل او کونړ ولایتونو کې درې تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په یو خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې نیول شوو کسانو په کابل او کونړ ولایتونو کې په بېلابېلو تروریستي فعالیتونو کې لاس لرل منلي او ویلي دي چې دوی د پاکستان په ممندو ایجنسۍ کې زده کړه ترلاسه کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کندهار، بدخشان، لوګر، کاپیسا، وردګ او خوست ولایتونو کې یو اندازه وسلې او مهمات د ملي امنیت د ځواکونو لاسته ورغلي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې درې تنه په بدخشان ولایت کې د وسلو مهماتو د خرڅلاو په تور هم نیولي او دا محل تر څېړنو لاندې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په نږدې وخت کې به د هیواد ټولو ښوونکو د پوهنې وزارت کارکوونکو ته د هویت کارتونه ورکړل شي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال محمد صدیق پتمن دا خبرې نن په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې 2000 ښوونکو ته پکې ازمیختي ډول کارتونه ورکړل شول. که څه هم ښوونکو په دې کارتونو خوښي ښودله، خو دوی وایي چې باید دوی نورې ستونزې هم په پام کې ونیول شي، ځکه چې دوی له راز لاس ستونزو سره مخامخ دي. دا هم د نړۍ او سیمې مهم خبرونه. د اروپایي ټولنې مشرانو نن په خپل غونډه کې پر ایران له خپل لوري د سختو بندیزونو په لګولو موافقه وکړه. د دې بندیزونو هدف پر ایران فشار راوستل دي څو د خپل اټومي پروګرام په اړه چې لویدیځ وایي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی خبرو ترو ده کینی. دا بندیزونه چې اروپایي مشرانو نن په برسلس کې تایید کړ، پر ایران د ملګرو ملتونو له وضع شوو بندیزونو جلا دي. د اروپایي ټولنې بندیزونه د ایران د تیلو او ګازو په سکتور کې پر پانګونې، د ترانسپورت، بیمې او بانکدارۍ په برخو وضع شوي دي. روسیې پر ایران د اروپایي اتحادیې پر بندیزونو انتقاد کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي مسکو له امریکا او اروپایي ټولنې غوښتي وو چې دا ګام وانخلي، خو د سرګی لافروف په وینا دغو دواړو خواوو د روسیې غوښتنه نه ده منلې. د اسرایلو د وزیرانو شورا نن د غزې تراړې د مځکنۍ محاصرې د کمولو پریکړه وکړه. دا ګام وروسته له هغې اخیستل شوی چې په دې وروستیو کې غزې ته د مرستو پر کشتیو د اسرایلو حمله د نړیوالو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوه. د اسرایلو د صدراعظم دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دې پریکړې له مخې به اسرایل غزې ته د انتقالیدونکو موادو او د ملکي پروژو د موادو چې تر نړیوال څارنې لاندې دي سیستم پراخ کړي. راپورونه وایي په دې کې د ساختماني موادو چې په غزه کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروژو کې استعمال هم شامل دي. بلور ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې کاترین اشټن نن په برسلس کې خبریالانو ته ویل چې هیله لري اسرائیل به دا پریکړه ډېر ژر عملي کړي.
should be a change from a list of goods that are allowed into Gaza, a reversal of that to a list of goods
that are not allowed into Gaza. نموړی وای په هغه اوسنی لیست کې چې مواد داخلي کې بیا د بدلون باید بدلون راشي او د هغه پر ځای داسې لیست جوړ شي چې په اساس یې غزې ته نور مواد چې بندیز پې لګېدلې ده داخل شي. نو بیا مونږ کولای شو چې نور تولیدات هم غزې ته واسطه او څو عادي خلک ترې استفاده وکړي. مونږ به غزې ته د تلونکو لارو د پرانستلو غوښتنه هم وکړو. ملګرو ملتونو نن ویل په قرغیزستان کې د وروستیو فرقهیي تاوتریخوالي په نتیجه کې 400,000 کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بشري مرستو د هماهنګۍ د چارو ویاندې الیزابت بیرز ویل یوازې د هغو بالغو کسانو شمیر چې ازبکستان ته اوښتي 100,000 ته رسیږي. د قرغیزستان چارواکو ویلي د وروستي تاوتریخوالي له امله چې په جنوبي ښارونو جلال آباد او اوش کې د ازبکانو او قرغیزانو ترمنځ وپارېدل لږ تر لږه 180 تنه وژل شوي او نږدې 2,000 نور ژوبل دي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې له بیسه شو ازبکانو سره عاجلې مرستې وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د مرستو دوه الوتکې تېره ورځ د ازبکستان اندیجان ښار ته هم رسیدلې دي. متحده ایالاتو له خپل لوري د قرغیزستان له شخړو ځپلو خلکو سره د 3.3 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان کړې ده. په عراق کې د القاعده شبکې د بغداد په مرکزي بانک د رواني اونۍ د حملې مسولیت پر غاړه اخیستی دی. په یو اعلامیه کې چې د وسلوالو په ویبپاڼه خپره شوې راغلي چې القاعده شبکې 15 وسلوال چې په وسلو او چاودونکو موادو سنبال وو د عراق پر مرکزي بانک د دوی په وینا د حکومت مالي اداره ده د حملې لپاره واستول. د تېرې شنبې د ورځې په دې حمله کې چې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته بدله شوه 40 تنه ووژل شول. د سودان د یاغیانو دوه مشکوک مشران چې په دارفور سیمه کې په جنگي جرمونو تورن دي نن د لومړي ځل لپاره په نړیواله جنایي محکمه کې وړاندې کیږي. محکمه بل عبدالله بن اباکر او سالم محمد گیربو څخه په دارفور کې د 2001 میلادي کال پر مهال د هغې حملې په اړه پوښتنې وکړې چې په نتیجه کې د افریقا د سوله ساتي ځواک 12 سرتیري وژل شوي وو. دغه دوه کسان په خپله خوښه د هاګ نړیواله محکمې ته وړاندې شوي دي. دا محکمه په دارفور سیمه کې په جنگي جرمونو د تورن اشخاصو د محاکمه کولو د هڅو یوه برخه ده. ملګري ملتونه وایي له 2003 میلادي کال په دیخوا په دارفور کې شاوخوا 3,00,000 کسان وژل شوي. په 2009 میلادي کال کې هاګ محکمې د سودان ولسمشر عمر بشیر د بشریت ضد او جنگي جرمونو باندې محکوم کړ او نوموړی د نړۍ د کوم هیواد لومړنی مشر دی چې دغه محکمې د نیولو امر هم صادر کړی دی. او په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې شیبه مخ کې د ارجنټاین ټیم خپل سیال جنوبي کوریا ته د یو په مقابل کې 5-0 سره ماته ورکړه. اوس هم پام وکړئ اقتصادي او سپورتي خبرونو ته چې معصوم میوند وړاندې کوي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د کورنۍ د اقتصادي ودې او له هغو ښځو سره د مرستو په هدف خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې واړه سوداګریز فعالیتونه لري. افغانستان تایم ورځپاڼې خبر ورکړی چې د ښځو چارو وزارت په هڅو نوښت 6 کال کابو 5,000 ښځو د براک بانک او کابل بانک څخه واړه پورونه ترلاسه کړي دي. ویل سي چې دغو بانکونو د لږ ټکس په اخیستلو سره دغو ښځو ته پورونه ورکړي دي. په افغانستان کې د بلجیم استازي اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د بیا رغونې او اقتصادي پروګرامونو د عملي کولو په برخه کې خپلې مرستې ډېرې کړي. هغه دا خبرې د بهرنی چارو وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې کړې دي او ویلي دي چې بلجیم ډېر لیواله دي په افغانستان کې اقتصادي وده په چټک ډول پرمخ ولاړه سي. ټاکل شوی د بلجیم له راتلونکي میاشتې څخه د اروپایي ټولنې نوبتي مشري هم ترلاسه کړي او دا هم د سپورت له میدانه. د کابل شهر د نجونو د ښوونځیو ترمنځ د والیبال او باسکټبال سیالۍ پیل شوې. د پوهنې وزارت د بدني روزنې ریاست ویلي چې دا سیالۍ سپورت د نجونو د هڅونې په هدف پیل شوې او 15 ورځې به دوام وکړي. د لوبې هره ورځ د ملالۍ لیسې په لوبغاړو کې کیږي. د کندهار د سپورت چارواکي وایي چې د اندان د ښکلا سیالۍ په دغه ولایت کې پیل شوې دي. د کندهار د سپورت امیر احمد الله ګلالي بختر دولتي خبري اژانس ویلي چې په دغه سیالۍ کې د دې ولایت له 10 کلبونو څخه 9 تنه لوبغاړو برخه اخیستې ده. ویل شوي چې دا سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي او په کندهار کې به د اندان د ښکلا تکړه لوبغاړي غوره شي.
صد ماشام شپږ بجې او لس دقیقې کېدونکې دي. د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اوري. په افغانستان کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندهار د پوځي عملیاتو لپاره د دوی تیاریانې روانې دي او پنځه راتلونکي کې پیل کیږي. په خبرونه کې وایي چې د افغانستان د حکومت یو شمېر چارواکي د افغانستان د قانونو د استخراج او دغه څخه د افغانستان د ملي سرمایې د زیاتولو لپاره پر پلانونو خبرې کوي. په خبرونه کې به د ناامنیو څخه د کندهار ښاریانو شکایتونه واوري. همدارس به په دې خبرونه کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو لپاره له تیاریانو او د نورستان د خلکو له شکایتونو خبر سي. د افغانستان د قانون وزارت وایي د 3 تریلیون ډالر په ارزښت مدني قانون په افغانستان کې موجود دي. تر دې مخکې نیویورک ټایمز رسپانې د امریکایي ځکه پیژندونکو او د دې هیواد د پوځي چارواکو له قوله لیکلي و چې افغانستان د 1 میلیارډ ډالر په ارزښت شایي قانون ولري، خو وروسته دا معلومه شوه چې د قانونو د اندازه ډیره زیاته ده. خو افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د قانون ارزښت تر هغه هم ډیر دی چې امریکایي ځمکپوهانو یې وس یادونه کړی ده. یو شمیر امریکایي ځمکپوهانو ویلي و چې شای افغانستان د دغو طبیعي قانونو له درکه دوهم سعودي عربستان شي. خو د افغانستان د قانون وزیر د پنځشنبه پورس په کابل کې خبری کانفرنس ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د ځینې قانونو د استخراج پروسه د طلبۍ ته وړاندې شي. د ماریا صدیقي رپورټ ورسی.
په افغانستان کې د لویو قانونو موجودیت د دغه هیواد د راتلونکي لپاره په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې نوې هیلې را پیدا کړې. د افغانستان د قانونو وزیر وحیدالله شهرانی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې افغانستان اوس مهال د 3 زره میلیارډ ډالر په ارزښت کاني مواد لري. ښاغلی شهرانی زیاته کړه چې د دغو قانونو موجودیت د سیمې او نړۍ په سطحه د افغانستان اقتصادي وده تضمینولی شي.
چې د نیویورک ټایمز رسپانې په راپور کې د تیر دوشنبه په ورځ راغلی و، هغه 1 ټریلیون ډالر و چې په ډېر محافظه‌کارانه ډول ویل شوی دی. موږ د لومړنیو څېړنو پر اساس چې نورو اساسي څېړنو ته هم اړتیا لرو، ویلی سو چې د افغانستان د قانونو ارزښت 3 ټریلیونه یا 3 زره میلیارډ ډالرو ته رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ نیویورک ټایمز رسپانې د امریکایي جیولوجستانو او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو له قوله د افغانستان د موجوده قانونو ارزښت 1 ټریلیون یا 1 زره میلیارډ ډالر ښودلی و او څرګنده کړي و چې لیستلو سره به دا هیواد له اقتصادي پلوه ډیر پرمختګ وکړي. په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې د دغو قانونو د استخراج لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د افغانستان د قانونو وزیر وحیدالله شهرانی وویل چې د افغانستان څو مهم قانونه به په نږدې راتلونکي کې په نړیواله سطحه د طلبې ته وړاندې شي.
د جمعه آینده د لندن معدن آجیگک برای بار اول با تمام معلومات جیولوژیکیش و معلومات
براتلون که اونایی که دا جگک دا اسمینی کن لد طول جیولوژیکی معلومات او اقتصادی و رندیزون سرد سباندی 200 نریوال و پنگوالو تا پلندن که معرفی کشی او در روان کل دا وجه یسنبوله او یا هم دا تلی یا میزان پا میشکی که بایی پا نریوال سطح دا طلبی تا ورندی کلو دا غرست سموده و روس با پا سرپل ولید که دا قشقری دا نفت و بلاک دا طلبی تا ورندی کلو او پر راتلون که کل که با کندوز ولید که دا افغان تاجک دا نفت و کان هم دا طلبی تا ورندی کلو.
افغان چارواکی وایي چې افغانستان اوس مهال په جنوبی، شمالي او مرکزی ولایتونو کې مهم قانونه او لوی طبیعي زیرمې لري چې د دغو قانونو پیژندنه او استخراج وخت ترتی لري. د هراس د افغانستان د قانونو وزارت چارواکی په هیواد کې شته ناملي د قانونو د استخراج پر وړاندې لوی خند بولي، خو وایي چې له نورو اړوندو حکومتي ادارو سره موافقې ته رسیدلی چې په افغانستان کې د قانونو د استخراج د پروژو د امنیت لپاره ځانګړي پوځیان په دندو وکړي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصاد پوهان د هیواد د قانونو د استخراج لپاره د افغان حکومت نوې پیل شوې هڅې ستایي او غوښتنه کوي چې باید په دې برخه کې هلې ځلې نورې هم زیاتې شي. د ښکار پوهان زیاتوي چې په دې برخه کې هغه پیسې چې لاسته راځي د افغانستان د اقتصادي زیرمو په وده او پیاوړتیا ولګول شي.
لا قبل مو د ماریا صدیقی رپورټر ورته د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی نن جاپان ته تللی او په دې هیواد کې له چارواکو سره خبرې کوي. جمهور رئیس کرزی اول د جاپان له پاچا او بیا د دې هیواد له صدر اعظم سره وکتل. د جاپان له خوا له افغانستان سره د مرستو ژمنې سوي دي. جاپان له افغانستان سره یو له سترو کومک کوونکو هیوادونو دی. جاپان ته د جمهور رئیس د څلورم رسمي سفر دی او وروسته تر دې چې د نومبر په میاشت کې جمهور رئیس حمید کرزی یو ور بیا د جمهور ریاست ته ټاکل شوی د جاپان د د اول سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستيال ویاند خبري اژانسونو ته ویلي چې د افغانستان حکومت چې له کوم ستونزو سره مخامخ دی توکیو ورسره خواخوږي لري، خو د افغانستان حکومتي ستونزې باید هوارې سي او یو منظم حکومت هلته رامنځته شي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
اوس هم په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د تیاریانو پاره تاسو معلومات درکو. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال منیر منګل په دې ورستیو کې ویلي وو چې په پارلمان کې د دوی د تیری ورځې له خبرو ناسم تعبیر اخیستل شوی. دوی ویلي وو چې د افغانستان په یو سلو څوارو ولسوالیو کې شدید تهدید متوجه دی، خو د پنځم به پورته په خبري غونډه کې وویل چې له تهدید څخه د ده هدف مخالفین نه بلکې یو شمیر نورې مسلې وی لکه لوجستیکی موادو کمبود او د اکمالاتو سختی. د ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات به په پوره امنیت کې ترسره شي. له کابل د ازادي رادیو خبريال مجاهد جواد په دې ارتباط رپورت لري.
په داسې حال کې چې خلک او د ملي شورا ځینې غړي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه لري، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې دوی ډاډه دي چې دغه انتخابات به په آرامه فضا کې ترسره شي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال او سرپرست جنرال منیر منګل د پنځمې په ماسپښین د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د امنیت په برخه کې داسې یو بشپړ پلان چمتو کړی چې له عمل کېدو سره به یې د انتخاباتو په وړاندې کومه جدي ستونزه رامنځته نه شي.
زه مطمئن یم چې د دغه پلان په مطابق هغه پرسونل چې موږ توظیفه وو او هغه مادګۍ چې موږ نشو، ممکن مخالفین په دې قادر نشي چې دوی وکړي چې زموږ انتخابات ګډوډ کړي. اما مشکلات به لرو، دا زر سل فیصد تاسو نشو ویلی، مشکلات به په بعض ځایو کې وي، اما موږ کوشش درې چې باید انتخابات پر امن تیزی، ځکه موږ ډېر قوت استخدامو، ښه تدابیر لرو او ښه تجارب لرو.
خغلی منګل وړاندې وویل چې دغه امنیتی پلان په ترڅ کې به درای ورکولو له ټولو ساحو څخه څلور کمربنده را تاویږي، چې په لومړي کمربند کې به پولیس، په دوهم کې ملي اردو، په دریم کې ایساف او په څلورم کمربند کې به هوایی ځواک ځای پر ځای کیږي. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست جنرال منیر منګل د چهارشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې ویلي وو چې د افغانستان په یوازې نهه ولسوالیو کې هیڅ امنیتي تهدید نشته او په یو سلو څوارلس ولسوالیو کې جدي تهدید متوجه دی. خو خغلی منګل د پنځشنبې د ورځې په خبري غونډه کې وویل چې له تهدید څخه د دوی هدف د مخالفینو شتون نه و، بلکې یو شمېر نورو ستونزو څخه یې هدف و چې په هغو کې ځینو لرو پرتو سیمو ته د اکمالاتو رسول، د لوجستیکي موادو رسول، د هوا خرابوالی او داسې یو شمېر نور، خو په رسنیو کې د دوی له خبرو څخه ناسم تعبیر شوی و. جنرال منګل زیاته کړه چې دا مهال یوازې اته ولسوالۍ دي چې په هغو کې به ښایي مخالفین د انتخاباتو په وړاندې تهدید متوجه کړي، خو د هغوی د نیولو لپاره هم دا مهال عملیات روان دي.
هغه ولسوالۍ چې د مخالفینو تسلط لاندې دي فعلا اتم ولسوالۍ دي، هواره ولسوالۍ نکه په پکتیکا کې ده، ناوه په غزني کې ده، بغران په هلمند کې ده، میانشین په قندهار کې ده، غورک په قندهار کې ده، خاک افغان په زابل کې ده. او د امید عملیات روان دي او د امید عملیاتو سره موږ کوشش کوو چې دغه ولسوالۍ تر وخت انتخابات پورې فعال شي.
افغان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی له انتخاباتو څخه دمخه، د انتخاباتو په ورځ او حتی له انتخاباتو څخه وروسته هم امنیتي پلان لري څو خلکو ته په دغو دریو پړاوونو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي. ټاکل شوی ده چې د ولسي جرګې انتخابات به د وږي اسمبلی د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي، چې د چارواکو په وینا په ټولیزه توګه تقریبا 300,000 افغان او بهرني سرتیري به د انتخاباتو د امنیت د ټینګېدو په برخه کې وګمارل شي څو خلک به له کومې ویرې په آرام سره په انتخاباتو کې برخه واخلي. مجاهد جواد، د ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د تیاریانو لجریانو مو د په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو خبري واورید. د نورستان خلک وایي چې د دوی ولایت ته په دې انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره ډیره کمه سهمیه ورکړ شوی. نورستانیان وایي چې د دوی ولایت وو ولسوالۍ لري او یوازې دوی چوکی دوی ته په پام کې نیول سوی دي چې دا د دوی په وینا کم دي. د ازادي راډیو خبريال محمد داود وفا لسیمې په دې ارتباط رپورت لري.
نورستانین وای دوی ولایت وو ولسوالۍ لري چې بیلابیل قومونه پکې اوسیږي او دغه ولایت لپاره پولیسي جرګه کې د دوو تنو منل له انصاف نه لري خبره ده. دوی وایي دا شمیر دی ډیر شي. د خزینو لپاره د مشال په نامه د سولې د انجمن مشرې لیزا غوسی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
نورستان په خپله یو داسې علاقه ده چې کوستاني علاقه ده او ډیر تیت پراګنده ده، یو بل سره ارتباط نه لري، نفوس هم ډیر ده. څه مشکلاتاتو په دې وجه هغه نفوس شماري دقیق نورستان کې شوی نه ده. زموږ او ولسوالۍ د مرکز په شمول اته ولسوالی دوه سیټه رسیدلې ده. مونږ ته یو د نارینه لپاره یو د زنانه لپاره. زما په فکر چې دا دوه سیټه بالکل قناعت بخش نه ده، یعنی کم ده، ولې چې د نورستان ستونزه ډیره ده. نورستان او اته مختلف قومونه پکې اوسېږي چې ژبه مختلف ده، فرهنګ او کلتور مختلف ده. هدا اقل باید مونږ ته سلور سیټه باید ورکی اقای کارځای صاحب چې زما غاکاوري یا نور دفتر یونما ده یا ملل متحد ده یا نور حقوق بشر ده. دوی نه خواهش کوم چې باید یو غور وکړي او په خپل وګوري چې څنګه به انصافي شوی د زمونږ ولایت نورستان ته. متاسفانه چې زمونږ سیټونه اول نام داسې او اول نه خیانت شوی او اوس هم دغه دوه سیټونه ده. زمونږ امجوار ولایتونه چې زمونږ سره امجوار ده یا نو تاسیس ولایتونه چې نو ایجاد شوی ده، هغه په مناسبت زمونږ نفوذ هم ډیر ده، زمونږ ولایت هم لوی ده. نه پوهیږم اوس هم دوه سیټه مونږ ته رسیدل چې یو نارینه او یو زنانه دوی کولی نشي چې هغه مشکلات هغه چې باید دوی ورسوي شورای ملي ته هغه کولی نشي.
د نورستان ولایت لپاره د انتخاباتو د خپلواک دفتر مشر عمر سمی وویل دا د دوی صلاحیت نه دی چې دغه ولایت لپاره د ولسی جرګې د څوکۍ او شمیر اضافه کړي. د ازادۍ رادیو ته وویل
خبر خو رښتیا دی او حقیقت دی. خلک د لاسې پارلمان ته اول ته د عرضو کې بیا دغه مسله پارلمان ریاست جمهوري ته ورسوي، بیا د ریاست جمهوري د طرفه فرمان د صادر شي.
نورستانیان وایي په افغانستان کې ټول قوانین او مقررات د تیرو لنډو کلونو محصول دي چې د ترمیم او اصلاح لپاره یې اړتیا شته. افغان حکومت باید د ولسي جرګې د څوکۍ او د شمیر د ډیروالي مقررات او لایحې هم له سره تر کتنې لاندې راولي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سیمه ایزو مسائلو ترازو خل افغانستان سره په ارتباط کې پاته کیږي. ورسته به بیا د افغانستان پر داخلي مسائلو تاسو ته رپورټونه وړاندې کړو. خو اول د امریکا په کانګرس کې دغه هیواد د دفاع وزارت د چارواکو څرګندونې ووري. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو کانګرس ته ویلي چې د حقانی شبکه د پاکستان له خاوري په افغانستان کې خپل حمله تنظیموي او دوی د پاکستان د پوځ چارواکو سره په دې باب خبرې کړې دي. لویدیز کارپوهان او پوځي چارواکي وایي چې پاکستان د حقانی شبکې ملاتړ کوي ځکه چې هغه په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره یو مهمه سرمایه ګڼي. د موضوع نور تفصیل به اسمت ساروان وړاندې کړي.
د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي د چهارشنبه په ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته داسې کره شواهد سپارلي چې شهید جلال الدین حقانی شبکې تیره میاشت د پاکستان له خاورې په افغانستان کې حمله تنظیم کړې وې. د امریکا متحده ایالاتونو له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان فشار راوړي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکه وځپي، خو اسلام آباد تر اوسه پورې حاضر شوی نه دی چې دا کار وکړي. جنرال پیټرایس چې د امریکا د مرکزي قمندان په حیث د افغانستان جګړه څاري، د امریکا د مشرانو جرګې یوې اجتماعي غونډې وویل چې د په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستانلی مکرستل او د امریکا لوی درسیز مایک مولن د پاکستان له لوی درسیز اشفاق کیانی سره په خپل وروستي کتنه کې د پاکستان له خاورې څخه د حقانی شبکې د حملو موضوع مطرح کړی و. پیټرایس هم در ازویل مجله د سره د حقانی شبکې چې په شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای ده خپل معلومات شریک کړل او ورته وویل چې ښکاره ثبوت نشته چې د حقانی شبکې له شمالي وزیرستانه د بګرام پر هوایي اډې حمله تنظیم کړې و او له همغه ځایه قومانده ورکړې و. په راکټونو او لاسي بمونو سمبالو ځان وژونکو د می په 19مه په بګرام کې د امریکایي ځواکونو پر اډې برید وکړ. په همغه وخت پینتاګون وویل چې پول حمله کوونکي وژل شوی دي. تر دې یو ورځ مخکې یو ځان وژونکي د کابل دارالامان ماڼۍ ته نږدې پر یو پوځي کاروان حمله وکړه. 12 ملکیان او 6 بهرني پوځیان یې ووژل. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون اطمینان لري چې پاکستان به بالاخره پر شمالي وزیرستان حمله کوي. امریکایي پوځیانو تل ویلي چې د حقانی شبکه په افغانستان کې د دوی تر ټولو لوی دښمن ده، خو پاکستان د ځینو ستراتیژیکو دلایلو له مخې د حقانی پر ډلې له حمله انکار کوي. پاکستان دې ډلې ته د یوې ستراتیژیکې سرمایې په سترګو ګوري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد نفوذ ته لاره هواروي. خو امریکا پر پاکستان فشار زیاتوي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکه وځپي. پر پاکستان د امریکا فشار وروسته له هغه لا زیات شوی چې په نیویارک کې د یوه پاکستاني فیصل شهزاد له لورې د تروریستي برید هڅه وشوه او وروسته څرګنده شوه چې نوموړي په پاکستان کې له طالبانو سره ارتباط درلود.
سات د ماشا مازدیګر شپږ بجې او پنځه ویشت دقیقې د ازادي راډیو او د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجله اوري.
د 2018 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام
د فوتبال د نړیوال جام مسابقې په جنوبی کوریا کې روان دي. څو دقیقې مخکې ارجنټاین د کوریا په وړاندې لوبه کوله او ارجنټاین جنوبی کوریا ته 4-1 په مقابل کې ماته ورکړه. په راتلونکو څو دقیقو کې به یونان له نایجیریا سره مخامخ شي. ازادي رادیو تاسو ته خبر درکوي. روبرت رازو د افغانستان څو کورنیو مسلو ته د افغانستان د دفاع وزارت او په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وای د کندهار د پوځي عملیاتو لپاره تیاری روان دی. دا چې کوم مرحله ته رسیدلی دا به له کابل په رپورت کې واوري.
په کندهار ولایت کې د کیدونکو پوځي عملیاتو په اړه د بحثونو او انتقادونو په لړ کې د افغانستان د دفاع وزارت او په دې هیواد کې میشتو نړیوالو ځواکونو ډاډ څرګند کړ چې د عملیات به په پوره غور او دقت ترسره شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو له ویان سره د پنځشنبه په ورځ په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د دې عملیاتو مشري به د افغان ځواکونو په غاړه وي او د عملیات به له هغو پوځي عملیاتو سره توپیر ولري چې تر دې وړاندې د دې هیواد په نورو برخو کې ترسره شوی دي.
کوشش دارین که اولین عملیات به قندهار تور اجرا کنین که از یک طرف بتونین قندهار
پڅه کو په کندهار کې لومړی عملیات تر سره کړو چې لایوي خاصمه د وسلوال مخالفین له موجودیت څخه پاک شي او بل لور ته شو حکومت اړ رمنځ ته چې خلګي عملیاتړ وکړي. د غرض غواړو پسمه کې بیا رغونه پیل شي او د خلګو ژوند له اقتصادي پلو بدلون ومومي. موږ نه غواړو چې بیا ملکی خلګو ته تلفات ووري بلکې هڅه کوو د هر ډول ستونزو مخه ونیول شي.
په عین حال کې د ایصاف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس هغه سرګندونی رد کړي چې ګوند د کندهار عملیات شاته لویدلی. د وویل چې په کندهار کې د ښه امنیت ټینګښ لپاره د بهرنیو ځواکونو شمیر هم زیات شوی دی.
موږ په کندهار کې د خپل ځواکونو شمیر دوه برابر کړو. په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د زیاتېدو لړۍ له مخکې نه پیل شوې ده. په کندهار ولایت کې د ځانګړو ځواکونو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی.
خو په ولسی جرګې کې د کندهار ولایت یو شمیر استازي موجوده شرایطو ته په کتو سره په دې ولایت کې له کېدونکو پوځي عملیاتو سره مخالفت ښیي او وایي چې په کندهار کې د دغو عملیاتو له ترسره کېدو سره به خلکو ته ډیر ځاني تلفات او مالی زیانونه واوړي.
او لکه څنګه چې مو د خبرونې په فایل کې درته ویل جمهور رئیس حامد کرزی جاپان ته تللی. له جاپان د سفر په ارتباط ورستي معلومات اسمت ساروان وړاندې کوي.
جاپان د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته چې توکیو ته په سفر تللی د زیاتو مرستو ژمنه ورکړه. خو یادونه ورته وکړه چې په خپل حکومت کې شوالې راولي او فساد پای ته ورسوي. جاپان چې د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی تیر کال افغانستان ته تر 2014 پورې د 5 میلیارد ډالرو مرستې وعده ورکړه. کرزی د دوهم ځل لپاره له ولسمشر غوره کېدو وروسته جاپان ته په خپل لومړني سفر کې دغه هیواد له صدر اعظم ناوتو کان څخه د مرستو او کلک ملاتړ په خاطر مننه وکړه. کان له ولسمشر کرزی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل زه د ولسمشر کرزی د هلو ځلو ستاینه کوم او هیله لرم چې د جاپان 15 میلیارد ډالر مرسته به د افغانانو په ګټه او د نړیوالې سولې لپاره استعمال شي. د دوړو مشانو له لوري لګړي اعلانې سره سم د جاپان صدر اعظم شاغلی کان د دې لپاره چې د جاپاني مالیه ورکونکو پیسې شم مصرف شي او ضایع نشي له افغان ولسمشر څخه د شی حکومتداري په شمول د کلکو اقداماتو غوښتنه کړې ده. جاپانی چارواکو په خو هم دته ورته غوښتنې د افغانستان له حکومت کړې وي. د نړیوال شفافیت د موثر راپورونو سره سم په افغانستان کې فساد له سومالیا وروسته تر ټولو زیات دی. کرزی د جاپان صدر اعظم ته وعده ورکړه چې د دغه هیواد مرستې به د افغانستان د پرمختګ او ثبات لپاره په داسې ډول ولګول شي چې د جاپانیانو زړونه یې ومني چې د دوی پیسې په سمه لار تللي دي.
د جاپان له لوري په 500 میلیارد ډالرو اعلان شوی پیسو کې 980 میلیونه افغانستان ته ورکړل شوی. په دغو پیسو کې 300 میلیون ډالر د افغانستان د پولیسو د ماشونو لپاره ورکړي. جاپان همدارس په افغانستان کې 650 کیلومتر سړک او د کابل د هوایي ډګر ترمینل جوړ کړی. کرزی په داسې حال کې جاپان ته تللی چې په افغانستان کې د یوه جاپاني خبریال برمته نیونکو د دغه 40 کلن خبریال د خلاصون لپاره د پیسو غوښتنه کړې ده. کاسوکی تونیوکا د حمل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په شمال کې وتښتول شو.
د مازیګر شپږنیم بجې کېدونکې دي. بله خبري مجله مو پیل کېږي. زما تر بیا په لویه لاس پرم ملیحه هراری به د نن ورځې وروستۍ خبري مجله وړاندې کړي.
تشکر فرشته جان، شما مونده نباشین. سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه در سطح گزارش ها میشنوید که معادنی که در افغانستان شناسایی شدن یک نه بلکه 30 تریلیون دلار ارزش دارند. از سوالات دیگر هم گزارش داریم، اما نخست گوش دهید به خبرها. خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
مقامات وزارت معادن افغانستان از موجودیت هزاران میلیارد دلار ذخایر زیرزمینی در این کشور خبر می‌دهند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند صدر اعظم ژاپن در دیدارش با رئیس جمهور کرزی حمایتش را از پروسه ادغام مجدد مخالفین دولت افغانستان اعلام کرده است. سازمان ملل متحد اظهار می‌دارد در نتیجه خشونت‌های قومی در قرقیزستان 400 هزار نفر خانه‌های خود را ترک کردند. تفصیل خبرها. مقامات وزارت معادن افغانستان از موجودیت هزاران میلیارد دلار ذخایر زیرزمینی در این کشور خبر می‌دهند. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان به روز پنجشنبه به گروهی از خبرنگاران در کابل گفت در حال حاضر به ارزش نزدیک به 3000 میلیارد دلار ذخایر معدنی در این کشور وجود دارد که به زودی جهت استخراج آن برنامه‌های روی دست گرفته خواهد شد. وزارت معادن افغانستان خواهان یک سلسله اقدامات نیروهای امنیتی جهت حفاظت ذخایر زیرزمینی در این کشور می‌باشد. در این باره بعد از نشر خبرها گزارش مفصلی خواهیم داشت. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند صدر اعظم ژاپن در دیدارش با رئیس جمهور کرزی حمایتش را از پروسه ادغام مجدد مخالفین دولت افغانستان اعلام کرده است. در اعلامیه‌ای که از طرف دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به نشر رسیده، به نقل از صدر اعظم ژاپن گفته شده که کشورش حاضر است در پروسه آشتی ملی و تامین صلح در افغانستان همکاری کند. در اعلامیه همچنان گفته شده که رهبران افغانستان و ژاپن توافق نمودند که به منظور حل مشکلات در افغانستان و گسترش روابط میان دو کشور نشست‌های مشورتی را در آینده برگزار خواهند کرد. رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه در یک سفر 4 روزه وارد ژاپن گردید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تدابیر لازم به هدف راه اندازی انتخابات شفاف به اشتراک همه مردم در این کشور گرفته شده است. کمیسیون انتخابات افغانستان این اظهارات را در پاسخ به نگرانی‌های فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ابراز کرده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به تازگی اعلامیه‌ای را منتشر کرده و در آن نگرانی‌های خود را نسبت به انتخابات آینده در این کشور ابراز کرده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند که عملیات در قندهار با احتیاط کامل راه اندازی می شود تا تمرکز آن صرف به عملیات نظامی نباشد، بلکه توجه به سایر عرصه های بازسازی، حکومتداری خوب و رسیدگی به مشکلات مردم متمرکز شود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در کنفرانس خبری گفت که رهبری این عملیات در اختیار نیروهای افغان خواهد بود. در همین حال جنرال بلاد سخنگوی آیسف گفت که آنان همزمان با آغاز عملیات در کندهار تعداد نیروهای خود را در اینجا افزایش داده و به دو چند رساندند. آمادگی ها به هدف راه اندازی عملیات نظامی در کندهار از ماها به این طرف آغاز گردیده است، اما در این حال خشونت ها نیز در کشور افزایش قابل ملاحظه کسب کرده است. وزارت معارف افغانستان توزیع کارت‌های هویت را از روز پنجشنبه برای معلمان سراسر کشور آغاز کرد. محمد صدیق پتمن معین تدریسی وزارت معارف گفت این کارت‌های هویت به کمک مالی وزارت مالی افغانستان ترتیب گردیده و این کارت‌ها به شکل کامپیوتری خواهد بود. آقای پتمن اظهار داشت در نخست قرار است برای معلمان مرکز و سپس توزیع کارت‌های هویت برای معلمان در سراسر افغانستان صورت می‌گیرد. وزارت معارف در نخست 2000 کارت هویت را برای معلمان لیسه الفت در حوزه نو کابل آغاز کرد که این پروسه ادامه خواهد یافت. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه نشر می‌کنیم. ادامه اخبار. سازمان ملل متحد امروز گفت که در نتیجه خشونت‌های قومی در قرقیزستان که یک هفته قبل آغاز شد، حداقل 400 هزار نفر خانه‌های خود را ترک کردند. سخنگوی دفتر هماهنگ کننده امور بشری در سازمان ملل متحد الیزابت بیرس اظهار داشت تعداد افرادی که تا حال به ازبکستان پناه بردند بین 75 تا 100 هزار می باشد، البته که تنها افراد بالغ حساب شدند. به گفته او سازمان ملل متحد اکنون تخمین می کند که در حدود 300 هزار نفر دیگر بیجا شدند. با گفته مقامات قرغیزستان خشونت‌ها در جلال آباد و اوش که در آن 187 نفر کشته و در حدود 2000 نفر دیگر مجروح شدند کاهش یافته است. اکثریت قربانیان در اینجا ازبک‌ها بودند. رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف از سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون خواست است که به ازبک‌های بیجا شده کمک برساند. رهبران اتحادیه اروپا امروز در مورد تحریم‌های نو اقتصادی علیه ایران با موافقت رسیدند که هدف از آن فشار بر ایران می باشد تا از غنی‌سازی یورانیم دست بکشد. کشورهای غربی ترس دارند که ایران برای ساختن اسلحه اتمی تلاش دارد. تحریم‌هایی که در مجلس سران اتحادیه اروپا در بروکسل تصویب شد فراتر از تحریم‌هایی است که هفته گذشته توسط سازمان ملل متحد علیه ایران اعلان شده بود، زیرا در این تحریم‌ها شبکه صنعت نفت ایران هم شامل می باشد. ایالات متحده هفته گذشته تحریم‌های جداگانه خود را که آن هم فراتر از تحریم‌های سازمان ملل متحد می باشد علیه ایران اعلان نمود، زیرا تحریم‌های اصلی ملل متحد از سوی روسیه و چین نرم‌تر شده بود. روسیه امروز اتحادیه اروپا و آمریکا را به خاطر اقدامات بیشتر علیه ایران تحت تنقید قرار داد. کابینه اسرائیل امروز برنامه‌ای را تصویب کرد که محاصره غزه را کاهش می‌دهد. در اعلامیه اداره صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو آمده است که این برنامه سیستم رسیدن اشیای بشری را به غزه که تحت نظارت سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد آزادتر خواهد ساخت. در گزارش آمده است که این سهولت مواد ساختمانی را که در برنامه‌های عمرانی تحت حمایت سازمان ملل متحد در غزه استفاده می‌شوند نیز در بر می‌گیرد. نماینده بلندرتبه اتحادیه اروپا در امور سیاسی کاترین اشتون به خبرنگاران در بروکسل گفت اتحادیه اروپا امیدوار است که اقدامات طرح شده توسط اسرائیل هر چه زودتر جامعه عمل بپوشند. یک تغییر باید در لیست اموال ایجاد شود که اجازه حمل آن به غزه وجود دارد و تغییر باید این باشد که اکنون لیست تهیه شود که اشیای ممنوع به غزه معین گردد تا اشیای ضروری دیگری که مردم غزه برای پیشبرد زندگی خود با آن نیاز دارند به اینجا فرستاده شود و ما این را هم تقاضا کرده ایم که آنها درباره بازنمودن گذرگاه ها فکر کنند. این برنامه اسرائیل بعد از آن که جامعه جهانی حمله اسرائیل را بر کاروان حامل مواد کمکی به غزه محکوم نمود ترتیب شد. در حمله اسرائیل بر این کاروان کشتی ها در آبهای بین المللی 9 نفر از حامیان فلسطینی ها به قتل رسیدند. شبکه القاعده در عراق مسئولیت حمله بر بانک مرکزی در بغداد را به عهده گرفت. این حمله کشنده در روز روشن انجام شد. در اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی این گروه به نشر رسیده آمده است که آنها 5 نفر را با یونیفرم نظامی، اسلحه و کمربندهای انفجاری به این مؤسسه مالی فرستادند. این حمله که در روز یکشنبه انجام شد برخوردها را در پی داشت که 20 نفر در آن کشته شدند. شنوندگان گرامی، قبل از نشر خبرهای اقتصادی ورزشی شما را به شنیدن خبر ورزشی از جام جهانی فوتبال دعوت میکنیم. مرحله دوم بازی ها امروز در جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی ادامه دارد. در بازی اول ارجنتین توانست کره جنوبی را 4-1 شکست دهد. فرانسه در برابر مکزیکو به میدان می رود و در بازی که فعلا بین نایجیریا و یونان آغاز شده است دو طرف هنوز مساوی هستند. پایان اخبار و حال توجه کنید به خبرهای اقتصادی ورزشی.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید برای تقویت اقتصادی خانواده ها و به کمک زنانی که فعالیت های تجارتی کوچک را به پیش میبرند با تلاش های خود ادامه میدهد. روزنامه افغانستان تایمز خبر داده است که به ابتکار وزارت امور زنان افغانستان امسال برای بیشتر از 5000 تن از زنان قرضه های کوچک را که به وسیله برک بانک و باختر بانک فراهم شده بود دریافت کردند. گفته شده است که این بانک ها قرضه ها را با افسری نازل تکس به زنان افغان فراهم کردند. نماینده کشور شاهی بلژیم در افغانستان اعلام کرده است که کشورش به اهداف اجرای برنامه های اقتصادی و بازسازی با افغانستان همکاری های بیشتری خواهد کرد. آنها این مطلب را در دیدار با معین وزارت خارجه افغانستان ابراز کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان خبر داده است که رئیس نمایندگی بلژیم در افغانستان گفته است آنان در سایه‌های مختلف انکشافی و بازسازی با افغانستان با کمک‌های خود ادامه می‌دهند. قرار است بلژیم سر از ماه آینده میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را نیز به دست گیرد. این هم رخدادهای ورزشی. رقابت‌های والیبال و بسکتبال میان تیم‌های مکاتب دخترانه شهر کابل آغاز گردیده است.
ریاست تربیت بدنی وزارت معارف افغانستان گفته است این مسابقات به هدف تشویق متعلمین اناس به ورزش راندازی گردیده و 15 روز ادامه می‌یابد. گفته شده است که در این مسابقات 16 تیم اشتراک کردند. این مسابقات هم روزا در میدان‌های ورزشی لیسه ملالای راندازی می‌شود و آمریت ورزشی ولایت قندهار از امروز رقابت‌های پرورش اندام را در این ولایت آغاز کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان منقل از احمد الله گلالای آمر ورزشی ولایت قندهار خبر داده است که در این رقابت‌ها 90 ورزشکار از 20 کلب ورزشی پرورش اندام شرکت دارند. گفته شده است که این مسابقات صرف 2 روز ادامه می‌یابد و قرار است بهترین ورزشکاران پرورش اندام در این ولایت معرفی شوند.
ساعت 6:40 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید به سرخط گزارش‌ها. معادنی که در افغانستان شناسایی شدند نه یک نه بلکه 3 تریلیون دلار ارزش دارد. برای تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه مقام‌های وزارت داخله میگویند تلاش می‌نمایند. برای مردم نورستان تنها 2 کرسی در شورا در نظر گرفته شده است که مردم از این وضع راضی نیستند و کشت کوکنار در افغانستان به گفته مقامات کاهش یافته است. در خبرها شنیدید مقام‌های وزارت معادن افغانستان گفتند به ارزش حدود 3000 میلیارد دلار ذخایر معدنی در افغانستان وجود دارد. پیش از این نیویورک تایمز به نقل از گروهی از زمینشناسان آمریکایی و مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گفته بود که به ارزش 1000 میلیارد دلار یعنی 1 تریلیون دلار ذخایر معدنی در افغانستان کشف شده است. اما مقامات افغان می‌گویند ارزش معادن افغانستان بیشتر از آن چیزی که زمینشناسان آمریکایی در مورد آن صحبت کردند. مقام‌های وزارت معادن افغانستان همچنان گفتند به زودی تعدادی از معادن افغانستان برای استخراج به داوطلبی گذاشته خواهد شد. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
موجودیت ذخایر بزرگ دست نخورده معدنی در افغانستان امیدواری‌های تازه ای را نسبت به آینده این کشور به میان آورده است. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان به روز پنج شنبه در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت اطلاعات ابتدایی آنان نشان می‌دهد که در حال حاضر به ارزش نزدیک به 3000 میلیارد دلار ذخایر معدنی در افغانستان وجود دارد. آقای شهرانی افزود موجودیت این منابع می‌تواند تضمین کننده انکشاف بهتر اقتصادی در افغانستان باشد.
چیزی که در راپور نیویورک تایمز دوشنبه منتشر شده بود 1 تریلیون دلار است و اما خیلی به شکل محافظه‌کارانه است. البته ما ایره گفته می‌تونیم که معلوماتی که پیدایی وجود داره که وزارت به تفحص و اکتشاف بیشتری هم وزارت می‌داشته باشد تا 3 تریلیون دلار ارزش ذخایر معدنی افغانستان است.
این در حالی است که چند روز پیش روزنامه نیویورک تایمز به نقل از گروهی از زمینشناسان آمریکایی و مقامات وزارت دفاع آمریکا ارزش ذخایر معدنی در افغانستان را 1000 میلیارد دلار آمریکایی گزارش داد. مقامات افغان گفتند برنامه‌های تازه‌ای را به منظور استخراج این معادن روی دست دارند. وزیر معادن افغانستان می‌گوید در سال جاری و سال آینده معادن بزرگ در بخش‌های مختلف افغانستان جهت استخراج به داوطلبی گذاشته خواهند شد.
در جمعه آینده در لندن معدن آجیگک برای بار اول با تمام معلومات جیولوژیکیش و معلومات اقتصادی و تعبیر از معلومات اقتصادی و بیش از 200 تن سرمایه‌گذارهای بزرگ جهانی معرفی میشه. در ماه سمبلا و یا میزان سال جاری این را ما به داوطلبی بین‌المللی می‌سپاریم. همچنان چند وقت بعد با دوباره بلاک نفت قشقری را در ولایت سرپل به داوطلبی می‌گذاریم و سال آینده ذخیره بزرگ افغان تاجیک ذخیره بزرگ نفت در سایه افغان تاجیک در ولایت قندوز است این را ما به داوطلبی می‌گذاریم.
مقامات افغان میگویند در حال حاضر ذخایر بزرگ طبیعی در ولایات جنوبی، شمالی و مرکزی افغانستان وجود دارد که پروسه شناسایی و استخراج این معادن سالهای زیاده را در بر خواهد گرفت. در حالی که مقامات وزارت معادن افغانستان موجودیت ناامنی‌ها در کشور را از مشکلات عمده در برابر استخراج معادن دست نخورده این کشور می‌دانند، اما می‌گویند که با دیگر نهادهای حکومتی افغانستان به توافق رسیدند تا به خاطر تأمین امنیت پروژه‌های استخراج معادن در افغانستان نیروهای خاص امنیتی موظف شوند. در این حال شماری از کارشناسان امور اقتصادی افغانستان تلاش های حکومت این کشور به خاطر استخراج معادن را گام مؤثر به سوی رشد اقتصادی این کشور خوانده و میگویند از عوایدی که از این درک به دست می آید باید بیشتر در بخش انکشاف زیربناها در افغانستان استفاده شود.
اظهارات تازه مقام های وزارت معادن افغانستان را شنیدید که گفتند معادن افغانستان که تازه شناسایی شده یک نه بلکه 3 تریلیون دلار ارزش دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان به کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و رای دهندگان اطمینان داده است که برای تامین امنیتشان در روزهای انتخابات تلاش خود را خواهد کرد. جنرال منیر منگل سرپرست وزارت داخلی امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت که اظهارات اخیر وی که در ولسی جرگه انجام شده به صورت نادرست تعبیر گردیده است. آقای منگل دیروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفته بود 114 ولسوالی در افغانستان تحت تعدید قرار دارند، اما امروز وی در نشست خبریش گفت که منظور از کلمه تعدید موجود مشکلات در بخش لوجستیک در 114 ولسوالی است و نامناسب بودن آب و هوا، نه مسئله حضور مخالفان. در این باره احمد جعفر احمدی گزارش تهیه کرده است.
در حالی که هزاران مخالف مصالحه دولت افغانستان به خاطر مختل نمودن پروسه انتخابات 27 سنبله در این کشور آمادگی گرفتند، مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند نیروهای پلیس ملی تمام امکانات و ظرفیت‌هایشان را به کار خواهند برد تا از مختل شدن این انتخابات جلوگیری شود. جنرال منیر منگل سرپرست وزارت داخلی افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که آنان پلان درست امنیتی را به هدف تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه امسال ترتیب دادند.
من اطمینان دارم به اساس پلانی که ما پرسنل را به خاطر تامین امنیت انتخابات توظیف میکنیم، مخالفین قادر نخواهند شد این انتخابات را مختل بسازند. مشکلات در برخی از مناطق وجود خواهد داشت، اما آرزوی ما این است تا انتخابات در فضای امن برگزار شود، زیرا ما در این انتخابات قوت زیاد را به کار خواهیم برد، تدابیر و تجارب خوب نیز داریم.
سرپرست وزارت داخلی افغانستان گفت در حال حاضر صرف در 8 ولسوالی از جمله ناوه، بغران، میانشین، غورک، خاک افغان و چند ولسوالی دیگر مخالفین حضور دارند. مقامات وزارت داخلی افغانستان در حالی از تلاش‌های جدی به خاطر تأمین امنیت انتخابات امسال خبر می‌دهند که وزیر دفاع ملی این کشور به روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت 3000 مخالف مصالحه دولت جهت مختل نمودن این انتخابات آمادگی گرفتند. سرپرست وزارت داخلی افغانستان هم به روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه در مورد تدابیر امنیتی انتخابات به وکلا معلومات داده گفته بود که از میان 355 ولسوالی 114 ولسوالی زیر تهدید جدی قرار دارد. ارقامی که از سوی جنرال منگل ارائه شد نگرانی شمار زیادی از اعضای ولسی جرگه را در خصوص امنیت انتخابات برانگیخت، اما آقای منگل یک روز پس از این اظهاراتش گفت منظورش این نبوده که گویا 114 ولسوالی تحت تهدید مخالفین قرار دارد، بلکه به گفته وی هدفش از کاربرد کلمه تهدید نامناسب بودن آب و هوا و موجودیت مشکلات در بخش لوجستیک در این ولسوالی ها بوده است. گفته شده است حدود 300,000 سرباز در بخش تامین امنیت انتخابات امسال سهم خواهند گرفت. این در حال است که تعداد زیادی از افغانان تدابیر امنیتی را که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته روی دست گرفته شده بود ناکافی خواندند.
از آمادگی ها برای تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه امسال شنیدید و اظهارات سرپرست وزارت داخله در این باره. و اما کرسی های وکالت برای شورا برای مردم نورستان تنها 2 کرسی در نظر گرفته شده است، یک کرسی برای زن و کرسی دیگر برای یک مرد. مردم راضی نیستند و میگویند این تصمیم عادلانه نمی باشد. مسئولان چی میگویند؟ جزئیات از خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد.
مردم ولایت نورستان میگویند این ولایت 7 ولسوالی دارد که اقوام مختلف در آن زیست دارند. 2 چوکی در ولسی جرگه برای این ولایت از انصاف دور بوده و حق مردم نورستان را اعاده ساختن نمیتواند. آنها میخواهند که تعداد کرسی های این ولایت در ولسی جرگه باید زیاد گردد. لیزا غوثی مسئول انجمن زنان ولایت نورستان به نام مشعل در مورد روز پنج شنبه برای رادیو آزادی گفت
نورستان بخپله یو دسی علاقه ده چی کوهستانی علاقه ده و دیر تیت پراگنده ده یو بل سر ارتباط نلری نفوس هم دیر ده چه مشکل
مشکلاتات و پدی وجه.
نورستان یک ولایت کوهزار می باشد که مردم آن تیتو پراگنده زیست هستند. نفوس شماری دقیق صورت نگرفته و شمول مرکز 8 ولسوالی داریم و برای آن 2 پست داده شده است که یکی آن برای زنان و دوم آن برای مردها می باشد. به نظر من 2 پست بسیار کم بوده. مشکلات مردم نورستان فراوان می باشد و 2 وکیل نمی تواند از همه مشکلات مردم با خبر باشند و از حقشان دفاع کنند. باید این پست ها افزایش یابد تا به درستی مشکلات مردم نورستان به گوش دولت برسد و حقوق مردم این ولایت اعاده گردد. وی از رئیس جمهور افغانستان دفتر حقوق بشر و یوناما خواست که برای نورستان 4 سیت داده شود. لیزا میگوید ولایت های ناتاسیس را اگر ببینیم نسبت به آنها تعداد نفوس نورستان زیاد می باشد. از اول به حق نورستان خیانت صورت گرفته است، باید اصلاح شود. عمر سمیر رئیس دفتر انتخابات ولایت نورستان میگوید افزایش کرسی ها صلاحیت های آنها نبوده، باید این مشکل را مرکز حل نماید.
خبر خو رښتیا ده او حقیقت ده. خلق دلاشی پارلمان ته اول ته عرض وکي.
گفته های آنها درست است. آنها باید به پارلمان افغانستان مراجعه نمایند. پارلمان باید این مشکل را به ریاست جمهوری بگوید. رئیس جمهور افغانستان صلاحیت دارد که کرسی های نورستان را افزایش دهد. مردم نورستان میگویند اکثریت قوانین افغانستان در فیصله های کوتاه مدت ساخته شده اند که قابل ترمیم و تصحیح می باشند. حکومت افغانستان باید در قوانین و مقررات تقسیم کرسی ها تجدید نظر نماید.
شش و پنجا دقیقه ادامه گزارش ها. مقام های حکومت افغانستان میگویند در کشت کوکنار در افغانستان با مقایسه به سال گذشته کاهش ملاحظه شده است و مبارزه جاری بر ضد مواد مخدر در افغانستان با دستاوردهای بیشتر به همراه است. معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله این مطلب را امروز در مراسم افتتاح ساختمان جدید این معینیت در کابل ابراز کرد. این تعمیر که در ساحه 10,000 هکتار زمین در غرب میدان هوایی بین المللی کابل با کمک ایالات متحده ایده ای امریکا تازه ساخته شده است، از طرف مارشال قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گشایش یافت. در این مناسب سفیر انکشافی امریکا در کابل گفت ایالات متحده ای امریکا تا مراحل نهایی مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان دوشادوش حکومت همکاری خواهد کرد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
با آنکه هنوز هم بیشترین مقدار مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می‌گردد و انتقادهای شدید از روند مبارزه با مواد مخدر در این کشور وجود دارد، مقامات افغان از تشدید این مبارزه و کاهش زرع کوکنار در افغانستان سخن می‌گویند. جنرال داوود داوود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان به روز پنجشنبه در مراسم بهره برداری ساختمان جدید این معینیت در کابل گفت در کشت کوکنار طی 3 سال گذشته 40% کاهش رونما شده است. آقای داوود همچنان افزود که آنان تلاش میکنند روند مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را سرعت بخشند.
پیشرفت هایی که در مبارزه با مواد مخدر در 3 سال گذشته به دست آمده 40% در سطح کشت کوکنار کاهش است و ما امیدوار هستیم در سال جاری 1% قابل ملاحظه کاهش پیدا میکنه که هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد از UNDC تشریف دارن. آقای جان لوک، ما منتظر تایید و تصدیق اونا هستیم. همچنان ولایاتی که قدم به قدم آریش دست کشت کوکنار در سال گذشته 20 ولایت بود، امسال امیدوار هستیم به 20 از 23 تا 24 ولایت انکشاف کنه.
معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان علاوه کرد که نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر که آموزش های لازم را فرا گرفتند و با امکانات و تجهیزات لازم نیز مجهز می باشند، توانستند در این اواخر دستاوردهای زیاد داشته باشند. ساختمان جدید معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان با مصرف بیش از 12 میلیون دلار کمک ایالات متحده آمریکا به طور پخته و اساسی در کابل اعمار شده است. در همین حال انتونی وین سفیر انکشافی آمریکا در کابل بر ادامه کمک های کشورش در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تاکید کرد و گفت ایالات متحده در نظر دارد تا در آینده 250 میلیون دلار را در زمینه مساعدت بکند.
رادیو آزادی. اولین نمایشگاه مبل و فرنیچر تولیدات افغانی امروز از سوی شورای مرکزی اتحادیه پیشوران افغانستان در کابل راه اندازی شد. در این نمایشگاه بیش از 30 کارخانه کوچک تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در مراسم گشایش این نمایشگاه حضور داشت، از تمام اداره های دولتی و مؤسسه های خارجی خواست به خاطر تشویق صنعتکاران افغان از تولیدات داخلی استفاده کنند. در همین حال اتحادیه پیشوران از دولت افغانستان و مؤسسات بین المللی خواهان کاری و پشتیبانی در زمینه رشد صنایع دستی افغانستان شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
در این نمایشگاه تولیدات 35 کارخانه مبل و فرنیچر از ولایت های کابل، ننگرهار، بلخ و هرات برای 3 روز به معرض دید علاقمندان گذاشته شده است. در مراسم افتتاح این نمایشگاه معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان راه اندازی چنین نمایشگاه ها را زمینه خوب جهت بازاریابی برای تولیدات داخلی خواند. محمد کریم خلیلی گفت که بر مبنای قانون اساسی کشور، دولت افغانستان نیز مسئولیت دارد تا با راه اندازی برنامه های مؤثر در راستای رشد صنایع تلاش نماید. آقای خلیلی از تمام ادارات دولتی و مؤسسات خارجی در کشور تقاضا کرد تا به هدف تشویق صنعتکاران کشور از تولیدات داخلی استفاده نمایند.
این جانب همان گونه که مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نیست، قبلا تمام ادارات دولتی را مکلف ساخته است تا از محصولات داخلی خریداری نمایند. مجددن از همه ارگانها و نهادهای داخلی و همچنین مؤسسات و نهادهای بین المللی تقاضا دارم تا با خرید محصولات صنعتی و زراعتی داخلی پیشوران و زارعین ما را حمایت و تشویق نمایند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در حال حاضر بیشتر از 350 کارخانه کوچک تولید مبل و فرنیچر در سراسر کشور فعالیت دارند. در همین حال اتحادیه پیشوران افغانستان میگوید گسترش و رشد صنایع به حمایت و همکاری دولت و مؤسسات بین المللی نیاز جدی دارد. محمد حسن سپاهی رئیس این اتحادیه در مورد برخی پیشنهادات را مطرح میکند.
از مؤسسات بین المللی میخواهم تا بر رشد و انکشاف صنایع دستی و صنایع داخلی از طریق مساعدت‌های مالی و تکنیکی ظرفیت سازی تشبثات کوچک را پشتیبانی نمایند. دوم، دسترسی به قرضه یکی از نیازمندی‌های جدی است. به عقیده ما تأسیس یک صندوق حمایت از پیشوران و تشبثات کوچک و متوسط ضرورت است. سه، به هدف معرفی صنایع دستی ضرورت تأسیس یک سالون بزرگ نمایشگاه دائمی احساس می شود.
کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند که دولت افغانستان باید استراتژی مؤثری را در راستای رشد و گسترش صنایع در کشور ایجاد نماید، زیرا به گفته این کارشناسان موجودیت صنایع و ایجاد فابریکه های تولیدی می تواند اقتصاد این کشور را بلند ببرد.
جام جهانی 2010 میلادی.
مرحله دوم بازی‌های امروز در جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی ادامه دارد. در بازی اول ارجنتین توانست کره جنوبی را 4 در برابر 1 شکست دهد. قرار است فرانسه در برابر مکزیکو به میدان برود. دیروز شکست اسپانیا در برابر سوئیس با نتیجه 0 در برابر 1 بیشتر از همه قابل توجه بود. چیلی به همین نتیجه هندوراس را از مقابلش برداشت و یوروگوای میزبان جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی را 3 در برابر 0 شکست داد. در این لحظات بازی نایجیریا و یونان 1 در برابر 0 جریان دارد و اما اسپانیا سوئیس را دست کم گرفت و آفریقای جنوبی در حال خداحافظی با جام جهانی است. جزئیات از قادر حبیب.
با شکست اسپانیا در برابر سوئیس میلیون‌ها تماشاچی حداقل برای دومین بار در جام جهانی امسال شگفت زده شدند. نخستین بار تساوی 1-1 انگلستان در برابر ایالات متحده آمریکا پیش بینی اکثریت درباره نتیجه این مسابقه را نادرست ثابت کرد. اسپانیا که حداقل تا بازی روز چهارشنبه یکی از نیرومندترین تیم‌های این تورنمنت محسوب می‌شد، 1-0 در برابر تیم شکست خورد که همه آن را دست کم می گرفتند. ستاره های سرشناس اسپانیایی چون فرناندوس توریس و دیوید ویلا هم نتوانستند مانع شکست تیم ملی کشورشان در برابر سوئیس شوند. حالا اسپانیا نیرومندترین تیم گروه اچ به حیث ضعیفترین تیم این گروه در آخرین ردیف جدول قرار گرفته است. گلسان فرناندس ستاره سفیدپوش سوئیسی که یگانه گل تیمش بر ضد اسپانیا را به ثمر رساند میگوید با پیروزی تیمش در این مسابقه خودش هم شگفت زده شده است. در صفحه اینترنتی فیفا از فرناندس نقل قول شده که گفته است اسپانیا تیم خیلی خوبی است، اما ما خیلی خوشبخت بودیم که پیروز شدیم. صدرنشینان جدول گروه اچ چیلی و سوئیس هستند که هر دو تیم نخستین بازیشان در جام جهانی امسال را با پیروزی سپری کردند. چیز دیگری که چهارشنبه خلاف توقع تعداد زیادی از تماشاچیان رخ داد، شکست 3-0 آفریقای جنوبی در برابر یوروگوای بود. دیگو فرولان در دقیقه 24 با شوت توپ از فاصله دور دروازه تیم میزبان را باز کرد و بازی را 1-0 به سود یوروگوئه ساخت. در دقیقه 80 تصمیم قاطع داور ده هزار تماشاچی داخل ورزشگاه را مایوس ساخت. داور اشپلاقش را به علامت پنالتی به صدا درآورد. دروازه‌بان آفریقای جنوبی را کارت سرخ داد و او را از بازی اخراج کرد. دیگو فرولان این بار پنالتی را هم به گل مبدل ساخت و 2-0 تیمش را پیشگامتر از آفریقای جنوبی ساخت. بازیکنان یوروگوئه از آخرین لحظات بازی در برابر تیم ده نفری آفریقای جنوبی استفاده کافی کردند و کمتر از 30 ثانیه به پایان بازی باقی مانده بود که برای سومین بار دروازه حریفشان را تکان دادند. بازی 3-0 به سود یوروگوئه به پایان رسید و حذف آفریقای جنوبی از جام جهانی امسال تقریبا حتمی شد.
با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عروری شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.